د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي. خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایی بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغه لوري په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره یې د هغو په ناغوښتونکو د اخراج په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دغې ټولنې د اجرایوي کمیسون ویان مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې د غړو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو داوطلبانه او اجباري ستنولو ته اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیه یې درلودې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې که چیرته دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو له منځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیز کوربتو پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی، خو په وینا یې نور د ایران د خوا ملاتړ ورسره نشته. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. تمه ده چې نن د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم د اسرائیل په سفر ولاړ شي. په دې اړه هم درته وړاندې په خبري مجله کې بشپړ جزئیات درکوو. او اروپایي مشرانو او د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړی دی. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشره غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیتسک سیمه وسپاري. فاینانشل ټایمز ادعا کړې چې ټرمپ تېره جمعه په سپینې ماڼۍ کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د خبرو پر مهال له هغه دغه غوښتنه کړې ده، خو خپله ټرمپ پرون خبریالانو ته ویلي داسې کومه مسله د ده او زیلینسکي ترمنځ نه ده مطرح شوې. د اروپایي کمیسیون مرستیالې کایا کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر پرونۍ غونډې وروسته ویلي روسیا یرغلګره او اوکراین قرباني دی او په خبره یې پر قرباني هیواد فشار اچول سم کار نه دی. دا خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیا او اوکراین مشران راتلونکو څو اونیو کې په هنګری کې د اوکراین د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د دفاع وزیر وایي له افغانستان سره د اوربند هوکړه د طالبانو په ژمنو پورې تړاو لري چې د اسلام آباد په ضد د بریدونو مخه نیسي او کنه. ناروغ لرونکي بیا وایي پاکستان سره د لارو بندوالي په تنګ کړي.
څوس کلهار په تورخم کې پراته یو پلوم نشوټلې. تورخم کې مریضان پراته دي چې ځین نه نشته لرو ځین نه راغلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوګې د پراخېدو خبرداري ورکړي.
خډی رستونزو د وړو بوري او وړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو، کله خلا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي.
او د کابل اوسیدونکي وایي د برېښنا پرچاوی له زغمه وتلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپورته. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز اژانس ته کړي. خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د تېرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایی بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغې خوا په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. طالبانو بیا تل دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سخت دریځې د پاکستان په ضد حملو کې د افغانستان له خاورې کار اخلي. بل ورته په هغې پرېکړه کې هم د طالبانو لخوا داسې کومې ژمنې ته اشاره نه ده شوې چې په دوحه کې لاسلیک شوې. البته هغه ژمنه چې اوس د خواجه آصف لخوا ویل شوې چې پاکستان به طالبان باید هغه ژمنه پر ځای کړي چې پر اسلام آباد به د افغانستان لخوا برید نه کیږي. په هغې پرېکړه کې چې په دوحه کې شوې دا راغلي چې دواړه هیوادونه به یو د بل په وړاندې د عداوت یا دښمنۍ هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستانی حکومت خلاف ترسره کیږي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له الجزیرې تلویزیون سره وړ مشبه په یوه مرکه کې ویلي چې د دوی حکومت یا د افغانستان لوری د اوربند تړون ته ژمن دی او هڅه کوي چې هیڅ ډول سرغړونه پکې رامنځته نشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړی دی. دغه پروګرام پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولی شي ډیرو کمو اړمنو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې لوګه مخ په پراخېدو ده. دغه پروګرام د دوشنبه پورس په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. WFP ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بسیار مشکل
دی. وای په ډیرو ستونزو د وړو بوري او وړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خلا داس نوشي چې دا هم پیدا نشي، ځکه کار نشته، ژوند ډیر سخت شوی. هر خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیر سخت ده چې یو انسان عاید ونه لري او لوی کورنۍ در په غاړه وي. د بل خلایت یو سیدونکو یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو کلینیک
مراجعه میکنه. دوی موږ دلته روغتي مرکز ته زو، خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کړی. دا لوی ستونزه ده. زما میشتنی تنخوا هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومان ته سم رسیدنه وکم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومان لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول مخته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي لامل له سختې لوګي سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه خبر کړو ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې د غلوړې شمیرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړي، ځکه دی چې پر روان ژمي کې به وکولای شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، نړیوال مرستې زختي زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8 ویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خړولو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویګي ځندولې د یادول وړ چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار لبندیز وروسته ډېرې هیوادونو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمې یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیايي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د خزو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او استلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف لخوا ټول ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د استلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګارډن سیمه کې مشت افغان کډوال دی چې وای د کورنۍ غړي په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل 13 ورځ د اکتوبر په 19 د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او د حاجی کمپ نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال شوی دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 16 آزادي رادیو ته وویل
حاجی کم ته انتقال کړي اوس ری هیڅ احوال نه لرو چې فلم په څه حالت کې دي او په اړه یې څه پریکړه شوې ده. موږ ټول د کاناډا لیک هم لرو، د شارپ ټوکن هم لرو او حتی د ویزو ټرکونه هم لرو، خو دوی هیڅ یو ونه منل.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان ګاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولي او توقیف کړي دي. د هم د نوم نخ پرولو په شرط وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه.
دیو د احمد اودن چې اجزې فامیل د خانمه گرفتن د نو بود
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یو میرمن یو نیول چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه. بل د عارف او د مدثر پونم هلکانی هم ونیول چې د هغوی پاسپورتونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونه ده چې د اسلام آباد په ګډول له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته ادعای مطرح کړي او وایي چې له تیرې جمعې راهیسې لکه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپلو ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي شوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تیرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. د دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یک شنبه په ورځ د اکتوبر په 19 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د یو بیان په خپرولو زیاته کړي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړي، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولس بیا اسناد افغانان نیولی بندې کړي چې په ټکو یې ضرب وایستل سي. له دې سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه به لا ګړندۍ سي. سهیل افریدی له یو شمېر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 300,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل شوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د نیشن په نوم یوې بلې پاکستانی رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 16 راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو د ورانولو کمپاین کړندی شوی او تازه پکې د افغانانو له 200 څخه ډیر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ شوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له خنړۍ نه ختی ورسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل شوی، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هیواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هیوادونو سربیره اوس نږدې شلو اروپایي هیوادونو هم له اروپایي کمیسیون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یا د چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو په ورته وخت کې خبرداري ورکړ چې کچیرې دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو لمنځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیز کوربتو پر مهال خبریالانو ته ویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی خو نور یې د ایران لخوا ملاتړ نه کیږي. د ده په خبره په حقیقت کې نور هیڅوک د دوی ملاتړ نه کوي، دوی باید ښه چلند وکړي او که یې ونه کړي نو دوی به له منځه یوړل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. ټاکل شوې نن سه شنبه د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم اسرائیل ته سفر وکړي. ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به د حماس په وړاندې په جګړه کې مداخله ونه کړي او یې ویل چې ډیری هیوادونو موافقه کړې چې د غزې د ثبات لپاره په یو نړیوال ځواک کې برخه اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون دوشنبه او د یکشنبه په ورځ په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب له شوي اوربند نه ښکاره سرغړونې ثبت شوې. په دغو سرغړونو کې یوه پیښه دا وه چې هلته وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري وژل، که څه هم اسرائیل وایي چې دا برید د حماس لخوا شوی خو حماس بیا وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. اسرائیل بیا په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل.
لا خبرونو ور اخوا
بیا هم رازو د افغانستان او پاکستان ترمنز ترنګلتیا ته د افغانستان او پاکستان ترمنز د وروستي ترنګلتیا وروسته ټولې دروازې د تګراتک په مخ بند شوې. که څه هم داسې راپور نشته چې پرون د سپین بولدک دروازه خلاصه شوي خو هلته هم محدودیت دی. دروازه ویل کیږي چې ټول خلاص نه دی، یوازې راستنیدونکو کډوالو ته او یو شمیر گاډو ته، هغه هم سوداګریزو توکو بار گاډو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. خو دا چې افغان ناروغ لرونکي څه وایي، سوداګر څه وایي، په دې اړه پام کړئ. د اکرام الله اکرام راپورت.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره تړل شوي چې لامل یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی، ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو 15 ورځې پس به بیا راځي. په 15 ورځو مې چې پوره شو او را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا 15 شپږ شپې کې ګل دا وړه دی، ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لغه لغه زیته اپسیزی 15 کیلومتر سالو کیلومتر او داس زاینسته منزه زاینسته دغه د ډیره زیات ستونز سره مخ دی.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدل عمله دوی ته درانه مالی زیانونه اوختي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شول چې جلال آباد خار ته لاړی چې لغمان ته چې بیرته لاړی سټورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوخته ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم د زمونږ د تازه میوه سبزیانو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تور ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا 500-600 میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو. انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11 تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې 10 ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13 په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د سمدستي اوربند هوکړه وشوه.
وسم راځو دې ته چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي پاړه شکایتونه دومره زیات شوي چې هلته اوسیدونکو وای د برېښنا پرچاوي اوس لزغمه وتلې د دوی ډیری ورځنی چارې هم ورسره ټکنې شوي. په دې راپور کې ورته کتنه شوي.
د کابل ښار د تایمنه سیمې اوسیدونکو او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه خپل آنلاین زده کړې کوم خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولی. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپله دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلې وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بل وبه هم ورسره قطې شوې چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډې شوې دي.
د دغه ښار د کارتیسي سیمې اوسیدونکو فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلور ساعتونو کې دوا یا درې ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي.
کابل کې د دې ورځو برېښنا نه وایي چې ورځو له مخ ته راځي سمه نه ده. بې نظمه ده. د ورځې دوه درې ساعتې تر شپې پورې درې ساعته او پیدا سوله بیا نه ای د برېښنا نشتون موږ ته جدي ستونزه جوړه کړې. ځانګړې توګه په کارونو کې مو کوټو کو یا کالي مینځو پاس راغلي یو. ځانګړې توګه آنلاین زده کړې سو مخ ته وړو فرق نشتون
د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکو چې د هم نغختل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم می برېښنا پورې تړلې دی بیا وبو کړی دی. دی وړاندې سیا تکړه
دایي جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می 11 شب می
دا اونۍ لپاره مو یوازې د شپې 9 بجې برېښنا راشي او د شپې پرې 12 بجو بیرته راشي. ورس کې خو هیڅ برق نه وي. ډېر ستونزې سره مخ یو. زموږ کور کې اکثره وسایل برقي دي. د هیڅ نه هم استفاده نه شو کولای. زیات ستونزې کیو.
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت وایي حکمت الله میوندي د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او وړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدونکو ترکیه برېښنا د پام وړ کمه سوې او په کابل او د افغانستان په یوولس ولایتونو کې برېښنا پرې سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
د اوړي په پیل کې په افغانستان باندې وارداتي برېښنا کمیږي. د دې د کمېدو سره تمن پرچویانې په ټولو ولایتونو کې تطبیق کېږي. د دې د حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي. لمریز برېښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خود کفا شي. او بل موږ دوه درې بندونه لرو چې مثلا تجکی او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو موږ د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو، خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د لمریز برېښنا یو سیستم را برابر کړي.
د کابل د برېښنا د پارچاویو ستونزه وه. اوس هم ورځو د خبري مجلې په پای کې هرات ته. هغه دا چې په هرات کې د خبریالانو ملاتړي وایي چې دغلته د ملي ټلویزیون او دوه خصوصي ټلویزیونونو خپرونې له انځوریزې بڼې غږیزې ته اوښتي چې دوی په اړه اندېښنه څرګندوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هرات کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون او د غراز د دوه نورو خصوصي رسنیو ویډیو پروګرامونه ځنډول شي. دغه مرکز په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 19 خبره کړې ویلي چې دا اقدام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لوري د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو په خپرهوي تر اعلان وروسته شوی دی. په اعلامیه کې د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د بنسټیزو اصولو خلاف بلل شوی او پکې ویل شوی چې دا کار د آزادو رسنیو په کار او معلوماتو ته د خلکو په لاسرسي ناوړه اغېز لري، هغه چې لا لوړاندې په جدي ډول محدود شوی. دغه مرکز د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په خپل دی پریکړه د لسره غور وکړي او د رسنیو لپاره د داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد توګه او بیل ویری فعالیت وکړي او خبريالان له خپل بنسټیزو حقونو برخمن شي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اماړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسولې سمیه ولیزاده د دوشنبه په ورځ د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اعلامیه د باوري سرچینو د معلوماتو پر بنسټ برابر شوې ده.
هغه څه چې په اعلامیه کې ویل شوي د باور وړ دي، ځکه موږ تر هغه وخته هیڅ شی نه خپرو چې معلومات مو کره کړي نه وي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې اوس مهال په هرات کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون ترڅنګ نه نور خصوصي ټلویزیونونه موجود دي چې د ژوندۍ موجوداتو په انځورونو د خبرولو د بندیز پریکړې په فعالیتونو منفي اغیزه کړي. دغه مرکز ویلي چې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست استازو د روان کال د میزان په میاشت کې خپل دغه پریکړه د سیمه ییزو رسنیو او یوټیوب چلوونکو سره په یو غونډه کې شریکه کړي او له دوی غوښتي چې له پریکړې سره سم عمل وکړي. په هرات کې د خبريالانو د حقونو د یو ملاتړي بنسټ یو مسول د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: دی وایي د اوس لپاره دوی د هرات په ملي ټلویزیون کې د مرکز خبرونه خپروي. د دې ټلویزیون د هرات خبريالان مواد چمتو کوي او د مرکزی دفتر په خبري سرویسونو کې خپرېږي. دوی یوازې تخنیکی برخه سمبالوي، دوی مواد چمتو کوي او د خپروي لپاره کابل ته استوي. نور ټلویزیونونه هم نشرات لري خو هغه څه خپروي چې طالبان ورته وایي. خو په هرات کې وی سیمایزي خبريالې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ملي ټلویزیون اوس مهال خپل خبرونه د یو ولاړ تصویر سره خبروي چې د اډیو راپورونو سره ملوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سرور میډال
کړی
وای. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابللی دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغه دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګ ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم. اغلی همدرد، تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم، چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم.
کله چې دا فازه پای ته ورسېدل نو هیڅ مې نوره دانه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم فازه پای کړه او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه خو عموما داسې شپې لحساب نیم کال یوس مختار اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي، زه هم نیمو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فضایل ولرم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم.
ډېر ښه، ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه دا چې فعلا په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل، کارکاری پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون په سمستر کې سما د افغانستان یو رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه د لامل شو چې زه د ورځې دفاع څخه دنده ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم. نو مخکې له څه زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مسلم اګنا مې هم ورسره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څنګ څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته لږه ډېره کمه موده کې بلاخره وتوانل چې راډیو خپرونه ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې لامل شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي، نو شاید تصادف مسخه هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د یو ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د وایندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړل.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نور صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرزنټر په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته لغنه مې البته د هماغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی سو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده،
نو په ټولنیز رسنیو کې مخاطبین ډیر وی یا لیدون کې وریدون ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه د لمشل چې د افغانستان پر رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي نو ما هم د دې لمشل چې ما غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډیر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکې وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه یو څه د ځینې وخت بعد ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خیما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یو څو میاشتو لپاره ډیره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پوړي پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه درسره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زنور ته به هغه فاصت د هېواده بهر میشتي حقوقونه ورونو ماشومان دې دل فرچ مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورونو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او مې غوښتل په تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي دلې همه شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زما نشه پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی شم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپک شو کړی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانه الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالي او نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
نور صاحب زه اکثرا د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره د دې لامه کېږي چې زه همیشه انجونې وستایم، د انجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چا چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیډ په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي، نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل، تر څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور صاحب، یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي، او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي، نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد لار څخه. او دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم، او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا
چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لري. څه ضرور چې اوس ته غلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي، یعنی ډېر عجیب و غریبه نظری او خبرې پرې خلکو لور څخه وایي. داسې داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي یا کورنۍ را جګېږي، په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنیو په برخه کښې، چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي، هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کښې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ همکار په دغه برخه کښې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او همغه دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه په خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر ښه. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام مې هم د
ټول نوې نسل لپاره د ټول همزول لپاره خلک هم یانچو نیمس وایم چې هیڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شیبه مو هم بیکاره تیره شي یا مثلا داسې تیره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حوال دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فتایم کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولاکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
I'm not afraid to die.
د تصویر سره کوم لوبې ډیره مې خوخه محبوبې ډیره مې خوخه محبوبې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې الله کبر دې زوال کبر دې زوال شک برجنې الله کبر